د ازادۍ رادیوي مجله.
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې افغان انزورګر عزیز الله توخی په افغانستان کې د انزورګرۍ پر اوسنی حالت خبرې کوي.
زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي احساس ته
لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی د خپل نوی چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه ولاري په باره کې خبرې کوي.
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، کدا په غږیز ډول وي، تصویري وي.
د کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمن لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د غبرګولی په 12مه د پاکستان اسلامي جمهوریت سفیر د اطلاعات او کلتور له وزیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پراختیا غوښتنه وکړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په کتنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پیاوړتیا او پراختیا غوښتونکی دی. د پاکستان سفیر ویل اسلام آباد چمتو دی چې افغان دولتي خبریالانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر په دې کتنه کې خوشی څرګنده کړه، ویل چې افغانستان له پاکستان سره هر از همکاري ته چمتو دی او د دواړو هیوادونو د خبریالانو ترمنځ خبرې اترې ضروري دي. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان اتباعو ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړه. د جوزا د میاشتې په 15مه به بامیان د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه یا د سارک سازمان د پایتخت په توګه اعلان سي. د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه په 2015 کال کې بامیان د مختلفو تاریخي دورو، څلیو او طبیعي منظرو د لرلو په وجه د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه وټاکه. د بامیان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس په وینا دوی له 2 میاشتو راهیسې تیاری کړي چې په دې ورځ به مختلف نندارتونونه هم جوړیږي او راغلي میلمانه به د بامیان د مختلفو سیمو ننداره هم وکړي. ټکل سوی چې د سارک د غړیو هیوادونو بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، سریلانکا او پاکستان د فرهنګ وزیران هم د سارک د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان د پیژندنې په دې جشن کې ګډون وکړي.
تیره جمعه د پکتیکا په مرکز خرنه کې د سلیمان غر په نوم مشاعره ترسره شوه چې د مختلفو ولایتونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال وادي عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د ویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځنې اخلي.
اواز څوک د خپل زړه اواز چې ده، کا په عاطفي شکل وي، کا په حماسي شکل باندې، کا عشقي شکل باندې، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه اواز چې هغه د شعر په جامه باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
دا پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو په عنوان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغامونه است.
د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر مېلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه، د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي
هغه واقعا د هنر په غاڼه پسولل شوی دی. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی. هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کیښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لر وي کله بر زاڼې روانې، د سلیمان د غره په سر زاڼې روانې. یو ځوان په ګلیټي ټوپک ځان وویشت، هغه دای و
سپاروں کے دگل بل بلان بل بلان وائی وی دے ودان دا وطن دا افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو دوو میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله او مقصد دا و چې خلک مطالعې ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړ رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډېرې خلک لوستې دي خو کتاب به یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزورې ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر څه رنګ بدل کړی، له خلکو یې ډېر شیان هیر کړي دي. پخوا به لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوالي لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو. خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولي دي.
چیرته چې شعوري ټولنه وي هلته حتما کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر دا دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان دپاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، یوه نشه هم ورته زه ویلی شم که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي او هغه په څلیری ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومي معلومات چې کله د انسان سره موجود دي هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا دغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کیږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي لپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشینۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري. له سهاره تر ماخامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي خو څوک ورته نه راځي.
متعلمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې الف او ب ولاړول شي زما هیله تدا ده. دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په عدت فرهنګ ریاست کې دغه شان په بازار کې کتابخانې دي هغه وخت چې بې ځایه موږ ځای کوو دغه نه خبره دار چې د کتاب په لوستنه باندې د اخبار په لوستنه باندې د مجلې په لوستنه باندې چې هر څوک چې وي د دې متعلقې اخبار دلولي مجله دلولي حتمی ضروری به د څه یو څه د مخې راځي په دغه لګي ګټنګ او لنډي لوستنه کې چې د معلوماتو کې به حسابه کیږي.
هغه وای کوم خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړي نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي خو د افغانانو په څیر خلک چې علم ته شا کړي د کتاب او قلم په ځای ټوپک پل کړی دی د هرې ورځې په تیرېدو ستونزو سره مخ کیږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتیږي ذهن یې غوړیږي او وده کوي او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کیږي او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بې سواده شخص بدلیږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مس عینک کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي وو چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې ښار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطېږي تر سترګو شوې دي. خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي خو په کان کې له ځینو اثرو څرګندېږي چې ممکن کوم ښار وي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا؟ ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار ده پای کړی ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه ولی تر اوسه پورې کوم شهره کوم ښار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصل برونز کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار یې تخریب شوي دي ځینې قاچاق شوي دي ستاسو معلومات څه دي ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه آثار تخریب شوي دي او څونه آثار فعلاً دلته موجود دي کشف شوي دي وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې داسې کارونه شوي دي په مس عینک کې هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ته شروع کړو په مس عینک کې کاملاً د مس عینک ساعت بستنی فریز شوی دی او قاچاقبران وزه تاییدومه چې هلته غیر قانونی افراد شوی ده منتها د هغه وخت چې کار رسمي او قانوني په مس عینک کې شروع شوی ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم آثار تخریب شوی ده. منتظر زما خواهش داده چې باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چې باید د مو شرولت درم چې باید د یو مجسمه یا اثر باید وقایع شي موږ باید دا تایید شي چې امکان محترم وزارت باید دا شیان ماته حمله وکړي چې انشاءالله پروژه رژید که دا ساعت
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مس عینک کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي دوی خپل کار په دې خاطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ شوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول شوي دي همدا تاریخي آثار دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه دا مسله خو د اخیر دوام خوب لومړی چې کار هلته شروع شو لږ ډېره مشکلات وو د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط شي افراد شي او دې بل ځای ته انتقال شي خو اوس دا مشکل نه دی. هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرکات او بعض وسایل تجداد موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت باندې ماده وکړي. دا مشکل اساسي دی نه دی چې دا اخترغون آنسار دیدی معنی کردی دا مسئله بیشی مزدر دومه.
افغان انځورګر عزیز الله توخی وایي چې په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران اوس هم ډیر نیولی لاس کار کوي. له ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، که دا راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
ما د نیم صنف نه تر دولسمه زراعت انسټیټیوټ ویلی. دما خپل رشته په اول قدم کې زراعت و، پس لغه څه لنستو فارغ سوم، بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځای ویلې، چون څه لاواله ما ډیر مینه دلوت انځورګری سره، نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کنسل کو، بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځي ته، بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې. نو چون څه ما ډیر مینه دلوت، ډیر شوق علاقه مې دلوت، او کما د کرنې پانځای ویلې وای، نو زه یو ش ډاکټر د زراعت نسوم کېدای. چون زه اوس یو هنرمندیم، نو زه اوس ویاړم، افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم.
تو خیسه بو منو ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کې چې نقاشي کوي؟
زه اصلا د کوچنیوالو لمه ډیر شوق لرم نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کو تقریبا د سی ابتدا، یعنی د سی مسلکی توګه اکیډمیک شکل نه، نو تقریبا لاس کالا الا پنځه لاس کالا ما، یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کو، او که زه رښتیا ما استاد هم نه دلوت، د ما یو مشر ورور زی ډیر تشویق ولم. نو پس لغه چې زی تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل لغه علاقه مې ډیر سو، نو بل اخره کارونه مې هغه سو مختب ول، نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونو مختب ول، څه پکې کې خطاطي او میناتوري او نقاشي هم و، دا ټول کارونه مختب ول. پس لغه چې زه د نسو زراعت نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځي سو، بیا ما د خپل د اکیډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي می. زه خو د شپېتم کال نه څما شوق علاقه درلود نقاشي،
یعنی تقریبا شوق څلور دی
څلور دی، البته په دې څلور دی کال کې مکمل اکیډمیک شکل نه، نو ابتدایي شکل او پنځله سکاله وخت نیسه، نو پس لغه څما اکیډمیک کار شروع کړ.
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو؟
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک، کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې، چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده، دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده. نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سره مثلا پرانګو بلاتی په مکتبو باندې بلاتی مثلا، یعنی تجربه دی ډیر سی، بیا کولای سی مثلا نور مکتبو ته املاس واچي، لکه امپرسونیزم مکتب ده فیلن په افغانستان کې ډیر مروج ده، اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان. پس لغه چې به مختزه بنو تجریدی مکتبونه دي، مثلا فیویزم ده، کوبیزم ده، نو مختزه مدرن آرت ده، نو دغه سی مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي، څنګه هم کولای سی هنرمند مکتبوزی، لیکن بیا یو تجربه غواړي، شیخ اقتصاد غواړي، مثلا ټول شرایط مساعد دي چاته. موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري، یو خو محیط، یو خو خلق، لبخ ما اقتصاد، او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي، د سیو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي، یو وزارت اطلاعات او کلتور لري چې هغه بی توجه ده، بالکل بی تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې.
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړی؟
ما په تعداد تقریبا 900 نیول تر زره تابلوګان څه ما شروع کړه کار کړی.
نندرتونونه مو درلو؟
بله، ما نمازګاګان ما ډېر دلو ته پنفارې دي، توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن، لکه مثلا ترکیه، انقره، استنبول، بیا دغه سیروزوی شو تاشکند کې ما نمازګه ور کړی، بیا پاکستان کې وخت چې ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډېر نمازګه ما دلوت، چې ټول په انفرادي توګه د ما نمازګه وی، اسلام آباد کې ما دوه نمازګه دلوت، چې په دو نویم کال کې و او درې نویم کال کې، دو نویم کال کې د ما نمازګه په هنر کده ګالری کې ډېر شو نمازګه، سره ډېر تشویق سوم، د ما شو آثار خرڅو، چې په اخبارو کې، مجلو کې، مثلا د ما خپل انټریګانې یا تابلوګانی نمازګه چاپ سی وو، په ګندارار ګالری کې وو، په دې درې نیمم کال کې حالت نمازګه دلوت، چې دغه مسئول نگینه حیات نومې ده، یو هنرمند و، څالتم د ما ډېر آثار خرڅو، حالت چون ډېر خارجیان راغلی وو، ډیپلوماټان راغلی وو، ډېر تشویق سوم. دغه سی بیا په کراچی کې لاهور کې بیا په کوټا بلوچستان کې د ماډی نمازګاو ورکړي دي ټول انفرادي نمازګاو وي بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې زلاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګاو د لوڅ په 2006 کې و خانی فرنگ روشن پنوم یاد دې سه یو ګالری د لوت آل تدی ما یو نمازګاو یو روسی نقاش او یو هندی نقاش و بیا می په کرشنارت ګالری کې یو نمازګاو د لوت بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمازګاو ما د لوت په ګورګاون یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري نو آل ته یو نمازګاو ما ورکه څنګه د مان فرادین نمازګاو
ماشاءالله خډیر نندرتونونه مو درلود طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم یي ستاس کوم یو تابلو و چې ډیره خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوی ده
د ما تقریبا که رښتیا مې هنرمند ته ټول آثار ارزښت لري خو د ما یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډیر ښه قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد شادي شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دو تابلوگان میشه تابلوگان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر ښه قیمت وو څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب دی کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپی نو ما خپل کار کړ هغه ډیر ښه قیمت یو ژورنالیست دی جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمازګاه دلوت د ما درې اثر هلته خرڅو یو پورټریټ و اولټ من افغان ولټمن پنوم دی یاده چې یو سپینګری مې کار کړی و او یو جام منار دی هغه و هرات څنګه سر مې یاد واقعا ډیر ښه کار کړی و او د ما هغه شر په ډیر ښه قیمتونه خرڅ
اوس په کابل کې څو کسه نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2015 کسانه شمیر ته راځي نو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو څاغوی په شوقی توګه کار کوي او مثلا باز استادانو سره کار کوي او د سی مسلکی یعنی کم لرو او په مجموع کې هغه سی کف کرو کو ډیر نقاشان دي
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونه پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیت
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې دا
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب دا دسه په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپغه کې مثلا منګاګ د داوینچی دا بل سیزان دا نور دسه هغه دا ګوګان دا بل ګوګان دا دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړي چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه به تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا د سی پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخته ده کډپر ده انسان ده بیا دوی شکل ورکړي د کنواس ته څه رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سې شکل دی رسېکنو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه وخت به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصي رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پاتې دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا د مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات ځان خلاص کړي دی ما یو داسې مشوره ده باید د دې قیدات ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا پار شکل کارول ایسی ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کی مثلا راس یا بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ کوم متوجي سو زام کارو غریب د افغانستان کوڅې دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا د قیدات نظر خلاص کې کوشش کی چې تحصیل لاندې رانه سي دي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هم کوم ډیر وخت تیر کړئ
bale
البته په موږ لیدلې چې د هن نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اتا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کوي زموال وسم په مغ ډیر وړو وړو باریکیو په سیګرځي په دې باندې حساب کوي آلدا چې په دنیا کې هغه باریکي نور لړنګې سوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کو خپل نقاشي احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني پدې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدایو کې چې په یو کانواس کې د خپل دغه رنگ وهي
صرف یو برس وهي
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سي دي دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو د دې ما په خاطر تاسو ویل چې زموږ جامعې ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعې تقریبا کدرته وایم ته ووسم او یو فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارون ہوتا فرهنگی کارون ہوتا لدینا خو بیچارگان بیخی لری دی محروم دی او دا نظر پا محیط شرایط پانده دا وست دا اندوستان دا خلقی یا بل شرایط یا بل محیط که جوان کهی مثلا وطن که سوله دا وطن آرام دا او جامعه یا دست یا دیمکراسی لری چه یعنی دی خلقو خپل شخصی شخصیات چه دی شخصی اگه دی دیر حفظ دا څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو د سیف جامعه کې هغه لروڅ زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده موږ خو ډیر اته فکر وکړو تاسو دولت دې شي ته توجه نه کوي زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډیر ستا سوای ما په پاکستان کې نمازګاه د لوټ کوټه کې ما جلال قصول د کوټه د افغانستان جلال قصول ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه و د نمازګاه او چې زموږ یو ډیپلوماټ ده نمازګه کې راغی ما ته ویلې ستا ډیر څه شایان کار کړی دي نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویا چې د نقاشي له هنره دونه بیرته پاتې ده چې یو اثر دونری چې ما یو مشبې کار کړغه ته وایي څه شایان دي کار کړی
په دې لاره چې نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالي ورسي ډیر مننه چې رااله یو زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
افغان کیسلیکوال ډاکټر باز محمد خادمان شاو خاطیا داسې کیسې لیکلي چې کرکټران یې جوړ دي نو موړای وایي زه په خپل کیسو کې له داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولاس کې عام وي داینان خپلای و نسبتا وګدا سیمبولیکا کی سرات الولی
د کوتری غوټی په ټول مرغانو د بڼکو ختلو ناروغي ګړه شوی مرغان ویری اخستو مشرانو مرغانو ویل کمرغه له پرواز ولویږي بیا خو نو مرګ ورته خدای ورختا ورختا طبيب ته ورغلن طبيب وویل د شنه زنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړی په هغه ډنډ کې کسپینه کوتره غوټي وخوري او تاسو یې اوبو وڅخی نور و بیا دا مرز ونه ویني مرغان یو بل خوا والوتل د شنو اوبو ډنډ پیدا کړ بیا د طبيب پر ځای سره راټول شول اوس نو پاتش و سپینه کوتره او د اوبو غوټي باخی وویل د سپین غره په لمن کې یو سپینه کوتره اوسی څو زلمی تر سترګو شوی ده خو بیا رانه پناش د باخی له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول باخه والوته د سپین غره په نختره یا کوثرې خبرې کړې. د کوثرې سترګې پرې ولګېدې. ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شوه. باخې کوثرې په ځان را ټولې کړې. له پاسه د کوثرې په خوا را خوسې شوه. کوتره ژر غار ته ننوته. باخه د کمره پر سر ورته کېناسته. کوثرې ته یې وویل: که ثواب غواړې دغه یې ځای دی. د مرغانو بڼکې په ختو دي. که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي، نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلې شوه. په ټیټ آواز یې وویل: زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته، که تا ته مناسبه ښکارېږي، خو زه یې ځان ته نه خوښوم. باخه راوالوته. د مرغانو خوا ته را نږدې شوه. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل: دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خپرې کړې. هیڅ یې د باخې انتظار ونه کړ. راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې. له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده. له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ. لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه. ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېناست او په تون غږ یې وویل: ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نور هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی، د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تېر شول. پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو. په کمره کېناست. نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید، ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل. یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل: لوی مرغان دې په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوه، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ. ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې. په ځنګله، هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګرې کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته. پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې. توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل: که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسي. خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ. که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې. سرونه یې وښورول. کوترې وویل: درځئ، اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې. هوا ته پورته شوې. امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز دا نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل: تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې: تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکارې فریبا ظاهر د پیژان یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چتنه یې د غم شمې پر کتار وی چتنه یې د دردو غشی را درومی پر سرگینی د زخمونو لالزار وی چتنه یې روح می ساته د اور پکو لبریتونو خودکشی وی انتحار وی چتنه یې کور ته نه درومی او څاری ټولې لاری المرهم ستا په انتظار وی چتنه یې نه مسجد نوی خانی ته یې زړه کیږي نه مسجد نوی خانی ته یې زړه کیږي پیژان ټول ورځ اوسګار وی چتنه یې شوان د مړی یو مزار وی چتنه یې د غم شمې پر کتار وی چتنه یې
د بیان ازادي خندونه اول لاري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزي تحقیقي اثر دی چې په دې وروستو کې علمي خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزي دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اول لاري په نښه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزي سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشنا وي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خندونه او حلاری. اول خدا چې تاسو د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې خبر یم، ولی مدمر ارزښت ورک چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي.
شفق صاحب مننه کوم چې زموږ وختم استودیو ته په ډیر سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حلاری د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته په کتو، او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوي دي، په دغو خندونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت دی، چارواکي دي، مخالفین دي، او ان په خپله ژورنالستان دي، دا خندونه او همدارز د دوه خندونو او ستونزو حل لري. دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصول ته په پام سره، دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کم او بالاخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي،
او د ځینو هغه فارغه محصلانو غوندې، یعنی مونوګراف بابې زو نه ګڼي، یا هغه د چا خبره څوکې په پیسو اخلي، څوکې په بل شی لیکي. نو تاسو اول نه فکر کوم همدا هدف و چې باید چاپ شي. ښه ستانکزی صاحب، دغه بیان ازادي هم که فکر وکړو یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
سنځي صاحب، دغه کتابم تازه ما لاستم راغله دی او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده یا یعنی کوم شاهانو یا کوم پادشاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی یا څومره د هغه په وختونو کې خندونه وو. اول پښتنه خو په دې اړه وکم چې کوم پادشاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې به خندونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخته د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې دغه کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقامات او سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان له ازادي سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني او بیا د محمد نادر خان او بیا ظاهر شاه او وروسته بیا د هغه د صدر اعظم په دورو کې او همدارس د داود خان پریس جمهوریت کې او له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو پایل ده. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوې دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره، د رسنوي لپاره د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو بل اخرې هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادي د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولای دي. لمړنۍ رادیو دزګاه هم په دغه وخت کې فعال شو. له هغه وروسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 2015 کال پورې دوام وکړل، هغه واکمنی و چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیر ته پام ونه شو. بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کو، د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کو چې تقریبا پام نه ورته ساته. بیا ورپسې چې لاغې نه وروسته تکړه صدر اعظمان راغله لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره و چې په دې کې بیا د بیان ازادي کڅه هم چې رسنۍ موجوده وي، هغه رسنۍ موجوده وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوي، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. کلی دل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې به دوی مجلې او رسپانی چاپولي او په ډیر مخفي شکل باندې دا توزیع کیدلی. ډیر خلک په همدغه شعارونو او غږونو پروتکول باندې ډیر خلک سرکوب شول، ډیر خلک مړ شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره، په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیر زیات شولې نو د بیان ازادي ته هم پام نه شوې، خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و، رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و. ورپسې د مولا محمد مراخند یا د طالبانو دوره و. په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه درلوده چې یوازې د دولت لپاره کار کوي، یو رادیو د شریعت غږ رادیو، ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي، ټلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود. دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراعات کیدله. ورپسې د ښاغلي کرزي دوره و. د امان الله خان په څیر د ښاغلي کرزي دوره هم ډیرو څېړونکو یو زرینه دوره بللې ده. د کڅه هم چې د ازادي په وار وار تکنه شوې ده، ژورنالیستان سرکوب شوې دي په ځینو حالاتو
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده.
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوې، خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات دی او دا د ښاغلي کرزي د دورې یو لاسترونه ده.
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړې ده، کلهند دي خندونو پاړه موایي.
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي: قانوني خندونه دي، تخنیکی خندونه دي، سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي. په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونو ته، قانوني محدودیتونو او امتیازونو ته دغه پام شوې ده په دغه کتاب کې، خو دغه ورسته فصل دي خندونو پاړه چې د ښاغلي کرزي په دورې باندې ډیر تمرکز لري، ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوې ده. که څه هم چې افغان حکومت له قانوني پلاوه په نړۍ کې بکیدای شي دوه میا دریم هیواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده، خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل، په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بل اخر د همدغه قانون په سر باندې سم څارنه نشټوالی، دا هغه څه دي چې قانوني خندونه رامنځته کړې دي. په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینې ماده دي، مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي پاړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري لدی پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخه ونیول شي د قانون له حکم سره سم معلومات وغوړي ویل کېږي او بیان کړي. ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی، مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړي، د هر څه چې زړه شوې دي ویل دي دولت ته پکې خنځلې کړې دي، سپکې سپورې خلکو ته ویل دي، نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول. او ورپسې تخنیکی خندونه دي، البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي: نه انډول توپ دی، پروپاګاندا دا او نه مسلکي توپ دی. په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي. په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې خپل
خبرې چې دا خبريالم طرف کې واقع دي، ملمه هم په طرف کې واقع
دی چې برخه کې خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي، مثلا ډیر خپل مسولیت ډیر غټ بولی، سرګندونی کوي، حال دا چې د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري،
یا حتی ځان یو څارنوال غوندي ګڼي دغه پوښتنې.
بله، ځان ته اصول لري، مرکه دغه ټول نه مراتول بل اخر نه انډول توپ ثابتوي، او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی. او د دې اصلي لامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیرو ژورنالیستانو او ډیرو داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي هغوی ژورنالیزم نه دی لوستی. بل خبره د پروپاګاندا ده، یو مسله پرسنۍ کې راوځي چې هغه حقیقت هیڅ نه لري، رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي، دومره خبري چې بل اخر یو ډیره غټه موضوع ته نه جوړي. مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و، ټول خلک پریشان او حیران وو،
او 2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر مثالونه هم دغسې نور هم دي. نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا ده، او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له ښو خبرونه ډیر زیاته چټکۍ باندې د خلکو ترمنځ خبريږي.
یعنی لګ تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنۍ نه خبرېدونکي خبر ترمنځ خو باید فرق وي.
بله، دا باید فرق لري. یو خندم نامسلکی توب کې څوک مسلکی نه وي په یوې رسنۍ کې، نو په حقیقت کې ډیر ستونزې رامنځته کولای شي.
کیدای شي وجه به هم دا وي چې رسنۍ ډیر شوې او تقاضا یعنی هغه وخت کې ډیر واخو ژورنالیستان مسلکی کم وو، نو هر چاته یو چانس پیدا شو، یا فرزند وی رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوسته لغوې ژورنالیستان کړي کنه. نو
ژورنالیست یو مسلکی شخص تعریف شوی دی، خو که اوسنۍ حالت ته وکتل شي ځوانان مسلکی اشخاص نه دي. له 12 سمه فارغ شوی دی، راځي په یو پروګرام کې د چلونکو په صفت باندې کار کوي،
دا دی لدی چې کوم روزنیز ټریننګونه هم واخلي. ستانګزې صاحب، روسته پوښتنه به میداوي چې تاسو په خبرو کې دا خبره هم یاد کړی چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوی یا سم نه ده کارول شوی، او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وینو په ورځني ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسې ځو یا د یو چا لخوا ښه چلند کیږي یا فرزن ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي، دغه خبرې هم ټول شته دي. او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دي څلورم ځواک بلل کیږي، نو څه فکر کوئ دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوی دي، او ترڅنګ محدودیتونه هم وضع شوی دي. د اسلام د سپیشل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوی دي چې په کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غک پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بلل دي، دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د اجازه ورکړل چې دغه پوړان دی غک پورته کی خبري وکړي. داسې ډیر سره غلي دي، مثلا ویل دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون، او حق او نه حق سره مګړوي، په داسې حال کې خو بالکل حق م پټوي چې خپو هيږي. نو دغه اصول ته په پام، یعنی په لزګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي چې سمه مطالعه تریوکو دغه اصول باندې ولاړ وسو، او ترڅنګ هغه وزي قوانين هم چې تر ډیره له قران پاک نه دا پېستنه د خپل شوې دي. نو دغه اصول کوم ټول ومنو، کومه حق او نه حق سره ګډ نکړو، چیرته مثلا کوم خند سره مخ شو، کومه خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې خبره وشیم خو مشکل حلېږي.
بالکل، خو په دغه حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان پر وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست په کار د چلاغنه ملاتړ وشي، نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچي او داسې خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوې دي، که چا د یو جهادي مشر او یو بل مشر پر وړاندې کوم ریپورت خپور کړي، هغه تر مرګه پورې وهل ډبولای دي. هغه څه دي چې دا ستونزې رامنځته کړي، البته د ژورنالیست امنیت نه دی خوندي.
ډیره مننه.